د مشال ریډیو په یو بل خبرونه کې ستړي مشه په پښتونخوا کې د سهار لاس بجې شوې په روانه غړې کې هم زه منور شاستا سو قربې يم سلامونه او نیک پیرزونه می قبول کړي په دې خبرونه کې بدرته د پاکستان افغانستان او نړۍ خبرونه او ریپورتونه وړاندې کوو د کورنی او سیمایزو مطبوعات مهمه برخه به هم وره په اخیری برخه کې درته د سولې په لور خبرونه اورو خو په سر کې پام وکړئ د سات خبرونه ته اول د خبرونو سرټ کې د جنوبي وزیرستان د کډوالو د واپسي اخيري مرحله شروع شوې ده د افغان حکومت سره د سولې د خبرو لپاره د ګلبدین د حزب اسلامي وفد کابل ته رسیدلې ده او عراقي ځواکونو پرون په موصل خار کې د اسلامي دولت وسلواله ډلې نه یو شمیر سیمه نیولې ده او اوس د خبرونو تفصيل د جنوبي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ ظفر الاسلام وای د دغه اسیمه د کډوالو د واپسي اخيري مرحله شروع شوه چې د روان کال تر پایا به سرته ورسیږي نو مولي 13 ورځ د مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل د کډوالو سره د ستنیدلو په وخت ضروري مرسته هم کیږي
دا اسور لاسما مرحله ده د دسمبر پر ان شاء الله العزيز مسلسل جاری وي سوا د عيد چټیانو نه او د کی چې سمره فیملیز بقایا پاتې دي اب خپل راکې ته واپس دي دا ټول نه پله میجه پولیو کا تری ور کوي اغه نه پس 10000 روپے ترانسپورت ور کوي 25000 روپے سستننس چارجز ور کوي اغه نه علاوه دلته مفت خوراک ور کوي
یاد دی وی چې په جنوبی وزیرستان کې د وسلوالو خلاف د راه نجات په نوم پوزي عملیاتو لوجه خواوشا 100000 سلويخ زره کورنۍ به کور شووي نن یعنی د اگست 14 منیټه په پاکستان کې د دې هواد د ازادۍ او یای مکلی ځن مانځل کیږي د نن نه نه شپې ته کال وړاندې هم په دې نیټه متحده هندستان تقسیم شو چې په نتیجه کې پاکستان او هند دوه نوي هوادونه جوړ شول د ازادۍ د ورځې په مناسبت سره د قومي بیرغ د خېجولو لوی دستور په کنونشن سنټر اسلام آباد کې کیږي چې په کې صدر ممنون حسین وزیر اعظم نواز شریف وفاقي وزیران د پارلیمان غړي پوځي مشران او غیر ملکی سفیران هم ګډون کوي لړکه په ټول هواد کې ټینګ امنیتی ګامونه پورته کړل شوې دي چې په کې په اسلام آباد کې له سهار د شپګونا تر غرمې 12 بجو او د ملک په نورو لوی خارونو کې له سهار شپګونا تر غرمې 2 بجو پورې موبایل ټلیفون سہولت هم بند کړل شوې ده د افغانستان د افغان حکومت سره د سولې د خبرو لپاره 13 ورځ د ګلبدین د حزب اسلامي وفد کابل ته رسیدلې ده د افغانستان د سولې د عالی شورا یو غړي د نوم ناخستلو په شرط بیګا مشال ریډیو ته دغه وفد کابل ته رسیدل تایید کړل خدای ونه ویل چې د سولې د خبرو دویم پړاو به کله شروع کیږي هلته په کابل کې د حزب اسلامي د وفد مشر امین کریم 13 ورځ مشال ریډیو ته ویل
جانبین با تفاهم کلی در مسائل سند
دوارو خواهود موافق لیک ده سند پر عمومی توافق کرده خبری پای ترسیدلی او حق پراو پیل شوی چه ده موافق لیک پر موادو ده توافق ده ترنگوالی پر وضاحت رمستشی تو دوار ارخونه پوشی چه چنگه او پسر دول ده موافق لیک اساسی مواد پا عمل که پلی کولیشی
حزب اسلامي سکم دوه میاشتې وړاندې هم د افغان حکومت سره د سولې خبرې اترې کړې وې چې پکې دواړه خواوې موافقې ته نږدې شوې وې خو بیا دغه خبرې د ځان ښکار شوې هلته په افغانستان کې د بی پولې ډاکټرانو ټولنه وایي د هلمند مرکز لشکرګاه ته د جګړې نږدې کېدلو له وجې د بوست په هسپتال کې د ناروغانو علاج د ستونزو سره مخامخ شوې یا د ټولنې 13 ورځ رسنیو ته پاستول شوې یو بیان کې ویلي د جګړې په نتیجه کې ناروغان د هسپتال ته نشي ورتللې او دا راز د ناروغانو په شمیر کې هم کموالی راغلی دی لشکرګاه د نږدې سیمو په ګډون د هلمند ولایت په بیلابیلو برخو کې له څو اونیو راهیسې سختې جګړې روانې دي د هلمند ولایتي شورا رئیس کریم اتل پرون مشال ریډیو ته ویل چې هلته اوس هم درنې جګړې دوام لري تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ ریپورټونه وایي عراقي ځواکونو پرون په موصل خار کې له اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش نه یو شمېر سیمه نیولې یاد خار د داعش مهم مرکز دی عراقي چارواکي وایي حکومتي ځواکونو پرون د موصل خار په جنوب کې سلور کلي د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د داعش له وسلوالو نه خلاص کړل د صالح حسن په نوم یو سیمه ایز چارواکي د جرمني خبري ایجنسی ډي پی ای ته ویلي حکومتي ځواکونو د وسلوالو هغه لس ګاډي هم لوزولي چې له بارودو ډک وو او وسلوالو غوښتل چې د هغوی د قبضې نه وتلي سیمه کې په بریدونه تر سره کړی یاد خار د 2014 کال رئیس د اسلامي دولت وسلواله ډلې په قبضه کې دی د جرمنی د خارجه چارو وزیر وای د شام حلب خار په محاصره شوی خار کې غیر عام خلک انساني مرستو ته سخت ضرورت لري او داسې ښکاري چې دغه مرستې به د هوایي جازونو په ذریعه دغه خلکو ته غورځول کیږي. فرانک والټر شټاین مایر پرون یوې ورځپاڼې سره په مرکه کې وویل هیواد یې په دې اړه د امریکا، روس او ملګرو ملتونو سره خبرې اترې کوي چې څه ډول په حلب خار کې ګیرو شوو خلکو ته انساني مرستې ورسول شي. په شام کې د ډزبندۍ د اعلان او د روس لخوا د هر ورځ د انساني مرستو په خاطر د دریو ګنټو لپاره د هوایي بریدونو د ودرولو د ژمنې باوجود په حلب خار کې تشدد دوام لري. د سویټزرلند پولیس وای په دغه هیواد کې یو ځوان پرون په شمال ختیځ سینک ګالن خار کې یو ریل ګاډي ته اور واچو او مسافر یې په چاړو وهل چې په نتیجه کې شپږ کسان جوبل شوي او هسپتال ته استول شوي دي. ویل کېږي چې په جوبلو کې یو شپږ کلن ماشوم هم شامل دی او چارواکو ویلي چې د ځینو جوبلو حالت ښه نه دی. د رپورټونو له مخې برید کوونکی چې ویش کلن دی هم په زخمي حالت کې هسپتال ته وړل شوی دی. د دې برید تر شا وجوهات لا هم نه دي پړاګ شوي او پولیس چارواکي وایي دوی اوس مهال نشي ویلی چې دا یو ترهګر برید وو او که څنګه. په یورپي هیوادونو کې په دې وروستیو څو میاشتو کې د خونړیو حملو نه پس اضافي امنیتي ګامونه په پام کې نیول شوي دي. دا تر دې دمه د مشال خبرونه. د مشال ریډیو خبرونه مو واوریدل. په روانه غړی کې بعد د غریپورټونو واوري. د جنوبي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ ظفر الاسلام وای د غسیمې د کډوالو د ستنولو لړۍ شروع شوې ده. نو موړې وای د روانو شو کورونو تاوانونه هم ورکوي.
الته د کورې په مت کې 1,00,000 روپۍ د فول ډیمیج هاوسې پر ورکو او 1,60,000 روپۍ د پارشل ډیمیج هاوسې پر ورکو.
د مومند ایجنسی خلک وای افغانستان ته د وختو ګورسل لارې بندیدلو یې کاروبارونه متاثره کړي دي. یو ځای تن وای
د دې روزګار په بندېدو باندې زمنګ د مومند ایجنسی مردم شماري دومره کم شوې ده چې زمنګ خلک په روزګار شوې دي او غد دې زینه سوسو کال وشو چې تلی دي.
د افغانستان په هلمند ولایت کې د حکومتي ځواکونو وسلوارو ترمنځ جګړه دوام لري. دغه ولایت د شورا مشر کریم اتل وای
اوسنی وضعیت په هلمند کې سخت تشویشونکی دی. د شهر ټول طرفونه د مخالفینو په لاس کې دي.
د نورو رپورټونو ترڅنګ به د روانې غړې په اخري برخه کې د سولې په لور خبرونه کې واوري چې د فلم او ډرامې د لارې د امن هڅه څنګه روان دي.
پیغام دې د مشرې لپاره پوها او د مشرې لپاره تعلیم یعنی دا ټولو هڅه ده چې زمونږ بچي د تعلیم افتشي او زمونږ مور د تعلیم افتشي.
د هر څاورې دوه لپاره مشالې ډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه دي چې تاسو د ریډیو نه علاوه د انټرنیټ د لارې په mashalradio.com هم اوریدلی شئ. د مشال ریډیو پاڼې ته چې تاسو ورشئ نور ډیر معلومات، خوندوري ویډیوګانې، تصویرونه او لیکل شوی ریپورتونه هم کتلی او لوستلی شئ. راځو د دې غړې اولنی ریپورت ته. د جنوبي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ ظفر الاسلام مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي دي چې دغه ایجنسی د کډوالو اخیری پړاو شروع شوی دی. په جنوبی وزیرستان کې د وسلوالو خلاف د راه نجات په نوم پوزي عملیاتو لوجه 1,00,000 خوښه 1,00,000 او سلويخ تر کورنۍ په کډوالۍ مجبور شوی وو چې حکومت وایي د روان کال تر پایا با خپل سیمه ته ستانه کړل شي. په دې اړه تفصيل د سیلاب محسود ناورو.
یوه میاشت کېږي چې د سولي وزیرستانه د رای نجات پوځي عملیاتو په وجه په کډو مجبور مسعود قبایلانو د بیرته لږدولو 14مه او آخري مرحله لګیا شوې ده. په دغې اولې سره مشال ریډیو د سولي وزیرستان پولیټیکل جان ظفر الاسلام سره خبرې کړې دي. د دې پوښتنې په ځواب کې چې په دغه مرحله کې به ټول څومره قبایلون واپس خپل کلي کورونو ته لږدول شي، پولیټیکل ایجنټ ویایي
دا اسور لسمه مرحله ده د دسمبر پر ان شاء الله العزيز مسلسل جریوي سوا د عيد چټیانو نه او د کی چې سمره فیملیز بقایا پاتې دي اب خپل راکې ته واپس دي
د دې خرګي پانچ نه چې دای راونیږي کین کین امداد ور سره کړو
دا د ټولو نه پهلې مې پولیو کټری ور کوي اغه نه پس 10000 روپے ترانسپورټ ور کوي 25000 روپے سستننس چارجز ور کوي اغه نه علاوه دلته مفت خوراک ور کوي
چوره سي جوړه طبيعت څور سره کاوه
الته د کورې په مت کې سلور لک روپے د فول ډیمیج هاوس پر ور کوي او 160000 روپے چې د پارشل ډیمیج هاوس پر ور کوي اغه نه علاوه ټینټونه ان اف اس کې 10000 روپے ور کوي او درې سېکټر چې د ډرینکینګ واټر سپلای ایجوکیشن او هیلث په دې باندې کار سره روان دي
دا کبالون تا ورته لک چڅرنګ تو سویای اغه ټول سہولیات په سنیس سره ملوي
او زه ډیر اعتماد سره او د اوسوک سره دا خبره کوم چې ټول سہولیات و دیتا په ډو سټپ ملوي
متجن کبالون ژغ دل دي چې می جوړه سږي کورینا مکمل ډنګ تا باد نو پښناس مونږ د څملې می سره اې څنوي څو یایر
دته می یو ټینټینا خبر کوي او د مخه حدا ته ملو شوې دي او اغه نه علاوه د څنګه ورسې د می فورن اغه سروې شروع کوي او کورې پیسې می ته تقسیمول شروع کوي
یاد دی وی چې د دغه په ځی عملیاتو په وجه د مسعود کبالانو یو لاک سالویر زرا رجسٹرڈ کورانو خپل کلی کورونا پریشی د وطن نورو سیمو ته بایدلی و دا د ه یادوی چې په دغیش مرکشه اغا کورانه شامل نه دی چې کوم په خپل مرزای رجسٹریشن کړای نه دی سیلاب مسعود مشال ریډیو خیرګی ټانک
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې تاسو ته هر ورځ د سحر د 9 بجو نه تر مازیګر 6 بجو پورې په پښتو ژبه وړاندې کوو د خبرونه تاسو د ریډیو د لارې په میډیم ویوز 621 باندې او د انټرنیټ په ذریعہ باندې د مشال په پته باندې مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدلی شئ د پاکستان کې نن یعنی د اگست 14 نیټه د دغه هیواد د ازادۍ او بیایم کلیزن منزل کیږي د نن نه پورا 9 کال مخکې هم په 1920 کال کې د 14 اگست په نیټه باندې د هیواد د متحده هندوستان نه جدا شوی وو چې پکې دغه هیواد د 14 اگست ورځ خپل د ازادۍ ورځ نمانځي او پاک هندوستان د خپل ازادۍ ورځ 15 اگست نمانځي ممدې لړکې ورزو اسلام آباد ته خپل خبریال احمد الله سره مخبري کړې دي هغه سوي راځي چورته وکړو
په 14 اگست باندې په پاکستان کې د ازادۍ ورځ منځل کیږي او نن نه 9 کال وړاندې په دغه نوې ورځ باندې پاکستان چې کله آزاد شو نن په ملک کې دغه اویایم ازادۍ ورځ ازادۍ چې کومه د منځل کیږي د حواله سره په ملک کې د مختلفو دستورو تابع کړی شوی دا خو د ټول نړیوالې دا چې نن سحر منز ورستو په سرخار اسلام آباد کې د یو ډیر شتوبونو او دغه شان په صوبایي لکه پیښور کوټه کراچي او پنجاب او لاهور کې چکم دي د یو ویشي شتوبونو سلامي چکم ده هغه ور کړل شو لا د هغه ورستو په د محل وس چکم ده په اسلام آباد کې په کنونشن سنټر کې د بیره خېجولو دستوري چکم ده هغه روانه ده چې مشر ملمای صدر ممنون حسین دي او دین علاوه وزیر اعظم نواز شریف د وفاقي کابینه چکم وزیران دي هغه د پارلمان د سنټ غړي دغه شان ته غیر ملکی سفیران او فوزی مشران چکم دی هغه هم په دې دستوره کې چکم دی غډون کوي
سماده
د وس روانه ده دا محل لګیا دی دستوري ته وس نه لګی سی بور شی بورستو ته پاکستان صدر ممنون حسین چکم دی هغه به وینا کوي او
بالکل
نوی اعلانات دی هغه به مخ ته راځي
سماده
دینه علاوه حفاظتي اقدامات په حق لکه خبرو کو نو په اسلام آباد کې د سحر 6 بجو نه واخلا تر د غرمې 12 بجو پورې موبایل سرویس چکم دی هغه بند کړل شوی دی د داخله وزارت دوه ورځې وړاندې چکم پی ټی ای ته کوم خره دغه لګل نو په کې نور چې کوم نه حلوي خارونه دي چې پکې په خبر کوټه او دغه شان نور غټ غټ خارونه شامل دي نو پاغه کې هم ویل کېږي چې د سحر 6 بجو نه تر د غرمې 2 بجو پورې اغل تد موبایل سرویس چې کوم دی هغه د ساتلو احکامات ورکړل شوی دي نو دغه شان ته په دې خارونه کې د امنیت وزه چې کوم ده هغه خاص ساتلو لپاره پولیس او دغه شان ته نور چې کوم
امنیتي ګامونه
اداري دي نو هغه ځې په ذکر
شي سماده احمد الله کدار ته وی چې نن تاسو راتلې دغه دفتر ته لیدلې به مې د کور نه لارو کوسو کې خلک ګرځي را ګرځي یا غچ په خوا به دغه جشن کې د پدې ورځ باندې هغه سيزونه مزونه مخ ته راځي کسانګه
منور شاه د تیر کلونو په نسبت باندې سکل په اسلام آباد او دغه شاند ملک په نورو خارونو کې دا یو شی کتل شوی دی چې ځکه چې تیر څه وختونه ترهګرۍ له وجې به ازادي دومره په دغه سره نه منځله کېدله، خو اوس هر ځای کې لکه هر یو څو قدمه وروس ځای په ځای باندې ستالونه لګولی شوي دي، جنډې او دغه شانتې بیجونه او یا نور بریسلیټ او مختلف شیان چې کوم دي هغه پکې خرڅولی کېږي. او سکل چې کوم دی دلته په اسلام آباد کې هم اوس چې سهار موږ داتلو لکه د یکشنبې ورځ د جوټۍ ورځ هم ده،
دې
حوالې سره په اسلام آباد کې لگا خاموشي گیما گهمی نه، خو ولې سحر ټیم کې خلک چې کوم هغه په موټر باندې جنډې لګولې ولکان راوتی بهر په سړکونو باندې
لګولې
موټر سایکل او موټر چلولې، نو هغه شاند ازادۍ ورځ چې کوم ده لکه هغه دغه کیږي چې لکه خلک لګیا دي منځي،
ترې
علاوه چې دا جنډې او دا چې په کم تعداد سره کم سټالونه لګولې شي او کم خرڅيږي خلک اخلي، نو هغه لکه تیر کلونو کې داسې په نظر نه راتلل.
د مشال رادیو د اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم 11 بجو،
تړون
په پاوکم 2 بجو،
حجرا
په 8:30 د پاسه 2 بجو،
هارون باچا هنري غړي
په 2:30 بجو،
د مشال مرکا
په 3:30 بجو،
د باختر ستوري
په پاوکم 5 بجو.
د مشال ریو د نن ورځې د هفتوارو پروګرامونو ترتیب مو اوریده چې پکې به درته د سولې په لور خبرونه یعنی اولنې خبرونه د رواني غړې په اخیری برخه کې اورو اوریدلې مهیروي. دی نیشن ورځپاڼې د لیکوال افراسیاب خټک مقاله خبره کړې چې پکې لیکوال وای د پاکستان د خ او بدو طالبانو پالیسی لا هم روانه ده چې لوجې په دې هواد کې په 13 کې د نورو تاوانونو ترڅنګ د پښتنو په سلګونو دانشوران او مشران وجل شوې دي. د مقالې مهمه برخه له اسرار مومن اورو.
په کوټه کې د ورستۍ ونې ځنمرګي بریدو لزګونه کسانو ته مرګ جوړ لواړوله چې پکې څه باندې شپې ته وکیلان دي. د لیکوال په خبره دی برید د کوټه د دانشورانو ملا ور ماته کړه. د پراسیب خټک په وینا دا چې دغه وکیلان زیاتره پښتانه دي او دوی بعد خپل صوبې د حقونو لپاره غږ پورته کوو، نو ځکه لدې نوړ ګام سره د پښتنو روشن فکر طبقې ته اهم ډیر تاوان رسیدلی. لیکوال پراسیب خټک وایي په دې 13 کې د ریاست تر سترګو لاندې په قبایلي سیمو کې په سلګونه مهم مشران ووژل شول. په پښتونخوا او د پاکستان په نورو برخو کې د پښتنو د کمپرست غورځنګونو شاوخوا 1000 سیاسي کارکونکي وژل شوي او اوس په کوټه کې د پښتنو روشن فکر طبقې ملا اهم ورماته کړل شو. د لیکوال په خبره که څه هم ځنی خلک پر دې باور نه کوي، خو د یو خاص پلان لمخې د پښتنو دانشوران لمین زوړل کیږي او د دې نتیجې به ډېری خطرناکې وي. اپراسیاب خټک وړاندې لیکي د نه سیاسي هوډ له کبله د ترګرۍ د مخنیوي کامی اکشن پلان مهمې برخې تر دې دمه نه دي عملي شوي. د مثال په توګه د مدرسو اصلاحات په پنجاب کې د ترګرو او سغدریزو مرکزونو لمین زوړل او د قبایلي سیمو کډوال په خپلو سیمو کې آبادول او قومي بهیر کې شاملول د یاد پلان هغه برخې دي چې لا هم نه دي عملي شوي. د پاکستان دننه او له بهر څخه د فشار له کبله پاکستان د ترګرۍ د مخنیوي قومي اکشن پلان خپل کړو، خو ریاست د غیر ریاستي عناصرو لمین زوړلو لړکی ناکام شو او اوس یې هم خپلې د سړې جګړې وخت پالیسۍ ته دوام ورکړی او همدارز افغان طالبانو جماعت داوا جیش محمد او نورو یو شمیر سغدریز ډلو نه یوازې خپل فعالیتونو ته دوام ورکړی بلکې ځینې وخت خو ډیر زیات پډاګه شي. د مثال په توګه د ملا عمر تر مړینې وروسته د افغان طالبانو دوه مشران له کوټې سره نږدې په ترسره شو غونډو کې وټاکل شول. د افغان طالبانو مشر ملا منصور اهم په بلوچستان کې وژل شو. د پاکستاني وزیر اعظم د بانو چارو سلاکار په خپل ویل دي چې د افغان طالبانو مشران نه یوازې په پاکستان کې ژوند کوي بلکې د ده په خبره دوی ورته یو شمیر سهولیات اهم ورکړي دي. همدارنګه جماعت داوا په کشمیر کې د عملیاتو ترڅنګ د ځای کمپرست غورځنګونو غړي وجني. ساده پښتنه دا ده چې کله یو ریاست دا قسمه دوه مخیزه تګلاره پر مخ بیایي نو څنګه به ترهګري ختم شي او د کوټې برید په څیر د حملو مخنیوی به وشي.
د سولې پر لور
ټول تخپل پلو غړی چې نور ور باندې کی
د سولې आवाज دی،
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي.
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو لمشال ریډیو ووري.
د سولې پر لور
د مشال ریډیو خبرونه ته اوږګي د 1300 کلن راهیسې د مومندون افغانستان ته د ګورسل لار بند ده چې لوجې په کاروبارونو ډیر اثر غورځېدلې ده. کاروباري خلک وایي له دې لارې د جلال آباد نه مومندو ته ډیر کم مزل دی او دا راس په کم لګښت د افغانستان نه خوراکي او غیر خوراکي مواد مومندو ته ورتلل چې په نتیجه کې نه یوازې د دې سیمې بلکې تر پیښور د خلکو کاروبارونه روان وو، خو اوس دغه ټول خلک بیروزګار شوي دي. په دې اړه نور حال د سیمینا د مشال ریډیو خبريال شانواسترک زیاره کوي.
د پاکستان او د افغانستان په پوله آباد د ګورسل محمود ایجنسی دروازه د 13 شپږو کلونو راهسې بند ده چې روزګاریان وای د هغوی کاروبارونه 90% ولاړ شوی دي او د سیمې زیاتره ولس هم بهرنو خارونو ته د مزدور لپاره لاړ دي. ګورسل چې دی غاړی د بایزو سیمه ده، د جلال آباد نه ورته د روزګاریانو په وینا یو غنټه لار ده چې د هغې غاړې سوداګان به په اسانه محمود ته او بیا نورو خارونو ته راوړل شوې، ولې له دې اړخه به د غنم وړو او څاروي وړې شو. په غلنې محمود ایجنسی کې روزګار کوونکي حاجی مینادار وای
تقریبا زما بجاج باندې 95% روزګار باندې دومره کم شوی دی، او مخکې چې کله ګورسل لار کولا وګنه د مومند د ټول بچی بچی ته باندې پیاده رسیدله، هر سړی بخپل روزګار کاو، چا به مزدوري کوله، چا به تجارت کاو، چا به غړو کار کاو، تقریبا ټول خل په روزګار، او زغه ز روزګار هم خراب شوی دی، موږ دکانداریم خراب شوی دی.
د حلیمزو قبلی سره تړاو لرونکو ملک نثار احمد حلیمزی وای چې هر کله په مومند کې دغه لار آزاد شو نو امکانات دي چې هغه ټول ولس بیا محمود تراشی کوم چې پیښور پینډی یا کراچی ته مزدور ولاړ دي.
د دې روزګار په بندیدو باندې زمنګ د مومند ایجنسی مردم شماري دومره کم شوې ده چې موږ په ټوله فاټا کې د ټولو نه وسی ایجنسی وو چې زمنګ خلک په روزګار شوې دي، او غد دې زینه سو سو کال وشو چې تلی دي او هغه کو واپس راشي، نو یو به موږ ته ډیره غټه فایده ده وشي چې زمنګ په فن ډبل شي، نو هغه په دې مجبورینو باندې تلی دي چې هغه دلته سات نه تیریږي، نو کدا لارا کولاو شي، نو موږ ته ډیره غټه غټه فایده دي او بدمنی چې کوم ده نو دا ډیره زیاته کمش.
نو دغه لارې د خلاصون لپاره په حکومتي ډول کوم ګامونه اخستل شو یا نه، د بایزو خویزو سب ډیویژن اسیسټنٹ پولیټیکل ایجنټ عبد الله شاه وای
نو دې کې مونږ دې خلکو ته دا شرط یې خو چې تاسو تکړه شئ، د خپل پولیټیکل اډمنستریشن سره او ال ای سره تاسو د خپل خاورې خې حفاظت وکړي، او الحمدلله هغه دې کې کافی حد پورې انټرونشن شوه دې خو دې کوي، ډیر ضربه دا خلک دا خوشخبری واوري او دا لار به الله تعالی خلاص کړي.
او یاد دې وي چې څمو د وړاندې د پاکستانی کسٹم محکمې چارواکي هم راغلي او په دغه لار د روزګار د بیا شروع کولو لپاره معاینه کړې و، خو ویل شوی چې که په دغه لار روزګار بیا شروع کولی هم شي نو کسٹم ډیوټي یا حکومتی ټیکس بپری جمع کولی شي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر بیا غینه پسته په ډیستریټ کې
منګل ته دې کې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. په افغانستان کې د حزب اسلامي یو وفد له افغان حکومت سره د سولې د خبرو د دوام په لړ کې کابل ته رسیدلې. خو د سولې د عالی شورا سرچینې وایي له دې وفد سره د خبرو بل پړاو تر اوسه نه دی شروع شوی. په عین حال کې د حزب اسلامي استازي وایي له حکومت سره موافقه لیک مکمل شوی، خو په جزئیاتو یې کار روان دی. په دې اړه نور تفصیل احمد تکر وړاندې کوي.
د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي له پلاوي سره د تیر ځل خبرو له بې نتیجې پای ته رسیدو وروسته دا د له دې ډلې سره د خبرو بل پړاو پیلیدونکی دی، خو معلومه نه ده چې څه وخت د سولې عالی شورا کابل ته د حزب د پلاوي رسیدل تاییدوي، خو د خبرو د بل پړاو د پیل په اړه څه نه وایي. د سولې د عالی شورا یو مقام چې نه غواړي نوم یې افشا شي ازادۍ راډیو ته وویل د حزب پلاوی پرون ناوخته کابل ته ورسید. دا مقام وایي چې د پلاوی لغړو سره خبرې نه دي پیل شوي، خو له دې مخکې هم د حزب او هم د حکومت استازو په خبرو کې د پرمختګ ډاډ ورکړی. د حزب د پلاوی مشر امین کریم چې مخکې کابل ته رسیدلی ازادۍ راډیو ته وویل چې د اختلاف پر ټولو مواردو موافقه شوې او اوس یې دواړه لوري پر جزئیاتو کار کوي.
جانبین با تفاهم کلی در مسائل سند
دوارو خواهو ده موافقه لیک ده سند پر عمومی توافق کرده. خبری پای ترسیدلی او هغه پراو پیل شوی چه ده موافقه لیک پر موادو ده توافق ده ترنگوال پر وضاحت رمستشی چو دوار ارخونه پوشی چه چنگ او پسر دول ده موافقه لیک اساسی مواد پا عمل که پلی کولیشی
عرصه عملی پیش میبرن؟
د سولې د خبرو لپاره د حزب اسلامي یو اساسي شرط لدې مخ کې ل افغانستان د بهرنۍ ځواکونو وتل وو او ویل کېدل چې د تیر ځل د خبرو د ناکامۍ یو علت هم همدا شرط وو. خو ښاغلی کریم وایي حزب منلی چې په دې اړه پرېکړه د افغانستان ولسمشر وکړي. د امریکا د حکومت له تور لست څخه د ګلبدین حکمتیار او د حزب د ځینو نورو غړو د نومونو ایستل هغه بله مسله ده چې د دې ډلې استازو تل ټینګار پرې کړی. د حزب د مرکچی پلاوی مشر ښاغلی کریم وایي چې دواړو خواوو په دې اړه موافقه کړې ده.
بند پنجم توافقنامه حزب اسلامی و دولت جمهوری اسلامی افغانستان مطلوب به این مسئله است.
د حزب اسلامی او د افغانستان د اسلامی جمهوری دولت ترمنز د موافقه لیک پنځم بند پر دې مسئله ټینګار کوي چې د دې سند له لاسلیک سره سم د افغانستان دولت رسمن له اړوندو هیوادونو څخه غواړي چې د افغانستان د اسلامی حزب پر مشر او غړو ټول لګول شوي بندیزونه لري کړي. تر هغه ځایه چې موږ خبر یو اړوندو هیوادونو د افغانستان دولت ته دا تضمین همدی موافقه لیک په چوکاټ کې ورکړی دی.
کشورهای بیرونی ای تضمینه به دولت جمهوری افغانستان در چوکاټ توافقنامه داده.
حزب سکم دوه میاشتې مخکې هم له افغان حکومت سره پر یو سند چې 25 ماده درلودې لمړنۍ موافقه وکړه. د دې ډلې پر مشرانو د بندیزونو لری کول، د بهرنیو ځواکونو د وټلو لپاره د دقیقې نیټې ټاکل، د دې ډلې د بندیانو خوشی کول، له پاکستانه افغانستان ته د حزب د پلاویانو انتقالول او شفاف انتخابات د دې سند له مهمو موادو څخه وو.
تبصری، شننی، خبرونا، ریپورتونا،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال اونی سے خبرونی
سمنگ پا بپانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د افغانستان د هلمند ولایتي شورا د دغه ولایت امنیتي حالات د اندېښنې وړ ګڼي. د دې شورا رئیس پرون ویل د هلمند ولایت ځنې لارې وسلوالو مخالفینو ته په لاس ورغلي دي چې مهمې لارې وي. بلخوا د دفاع وزارت وایي د هلمند ولایت د امنیت د ټینګولو لپاره د امنیتي ځواکونو هڅې دوام لري. تفصیل د خان محمد سین په ریپورت کې ورو.
د هلمند ولایتي شورا وای د دغه ولایت یو ولسوالۍ هم په بشپړه توګه د افغان امنیتي ځواکونو په لاس کې نه ده. د دغه شورا رئیس کریم اتل د شنبه په ورځ له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل د هلمند امنیتي وضعیت په جدي توګه د اندېښنې وړ دی او د جګړې ختمولو ته باید عملی پلانونه ترتیب شي.
اوسنی وضعیت په هلمند کې سخت تشویشونکی دی. د ښار ټول طرفونه د مخالفینو په لاس کې دي. نو دغه وضعیت چې دغه اوس دلته حاکم دی، طبیعي خبره ده چې دلته ټول ولس تشویش لري.
خاغلی اتل وویل د دغه ولایت ټول مهمې لارې د وسلوالو مخالفینو په لاس کې دي او په ځینو سیمو کې زورور جنگونه روان دي. د هلمند ولایت د ترانسپورت رئیس غفور توخی ازادي راډیو ته وویل د هلمند کندهار لوی لار د امنیتي ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې د شنبې په ورځ سهار خلاص شو. د دفاع وزارت وی افغان امنیتي ځواکونه لس ورځې راهیسې په څو ولسوالیو کې له مخالفینو سره په جګړه کې دي. په خاطر دې یو شمیر مدني فعالانو خبرداري ورکړی چې که د هلمند ولایت د حکومت له ولکې ووځي، ګاونډي 15 ولایتونه به د سقوط له خطر سره مخ شي. د دفاع وزارت وای د نادلی، ګرمسیر او ناوې په ولسوالیو او همدارنګه د ګرشک او سنگین د ولسوالیو شاوخوا سیمو کې محاربوي عملیات روان دي. د دغه وزارت د ویاند مرستیال محمد رادمنش ازادي راډیو ته وویل د هلمند نیابتي جګړه تر ډېره ځایه د بهرنیو جنگیالیو په ذریعه پر مخ وړل کیږي او پای ته رسیدلې د سیمې او نړۍ د هیوادونو ترمنځ هماهنګۍ او ګډې مبارزې ته ضرورت لري.
اینها تروریستای هستند که جنگ نیابتی را در افغانستان به پیش می برند.
دغه تروریستان چې په افغانستان کې نیابتي جګړه مخ ته وړي، په هر ډول چې دوی عمل کوي موږ پر وړاندې له خپلو ظرفیتونو څخه کار اخلو. دا چې دا جګړه څو وخت پای ته رسیږي د سیمې د هیوادونو او نړۍ د همکاریو پورې اړه لري چې له موږ سره د تروریزم پر وړاندې په مبارزه کې وکړي.
په ورته وخت کې د مدني ټولنې فعال شکریا جلالزی وای چې د هلمند جګړه مافیایي ده او د مختلفو ګټو د ترلاسه کولو په هدف د ځینو بهرنۍ پخوانیو استخباراتی کړیو په مرسته پر مخ بیول کیږي. جلال زئی تاکید کوي چې حکومت د لهلمند څخه د بهرنیو استخباراتي کړیو لاس لنډ کړي او د ستونزې د حل لپاره دی د سپینګیرو او قومي مشرانو له مشورو ګټه واخلي.
د مشال پنوم
ساسو د لیکونو، برېښنا لیکونو او ټلیفوني پیغامونو څنګه خبرونه
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې پکې تاسو ته دا وخت کوم خبرونه وړاندې کوو. دا غی نیمه ته ورسیدلو په پښتونخوا کې د سهار 10:30 بجې شوې. د خبرونو لنډیز ته پام وکړئ. د جنوبی وزیرستان پولیټیکل ایجنټ ظفر الاسلام وایي د دغه سیمې د کډوال د واپسۍ اخیری مرحله شروع شوې چې روان کال تر پایه به سرته ورسی. نوموړي مشال ریډیو ته ویلي د دې کډوالو سره د ستنېدلو په وخت ضروري مرستې هم کیږي. د جنوبی وزیرستان نه د وسلوالو خلاف د راه نجات په نوم پوځي عملیاتو له وجې خوښه 1,00,000 کورنۍ به کډه شوې وي. نن یعنی د اگست 14 نیټه په پاکستان کې د دې هیواد د ازادۍ او یایمه کلیزن مانځل کیږي. د لړکې پټول هیواد کې ټینګ امنیتي ګامونه پورته کړل شوي چې په کې په اسلام آباد کې له سهار د شپږونه تر غرمې 2:00 او په د ملک په نورو لویو ښارونو کې له سهار شپږونه تر غرمې 2:00 پورې موبایل ټلیفوني سلولتونه بندي. د افغان حکومت سره د سولې د خبرو لپاره 13 ورځ د ګلبدین د حزب اسلامي وفد کابل ته رسیدلې ده. د افغانستان د سولې د عالی شورا یو غړي د نوم ناخستلو په شرط مشال ریډیو ته د دغه وفد کابل ته رسیدل تایید کړل. خدای ونه ویل چې د سولې د خبرو دویم پړاو به کله کیږي. د حزب اسلامي او افغان حکومت ترمنځ د سولې د خبرو اولنې پړاو سکام 2 میاشتې وړاندې شوی و. په افغانستان کې د بیپولو ډاکټرانو ټولنه وایي د هلمند مرکز لشکرګاه ته د جګړې نږدې کېدلو له وجې د بوست په هسپتال کې د ناروغانو علاج د ستونزو سره مخامخ شوی دی. لشکرګاه ته د نږدې سیمو په ګډون د هلمند ولایت په بیلابیلو برخو کې له 100 هفتو راهیسې سختې جګړې دوام لري. ریپورټونه وایي عراقي ځواکونو پرون په موصل ښار کې له اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش نه یو شمېر سیمې نیولې دي. یار ښار د داعش مهم مرکز دی. عراقي چارواکي وایي حکومتي ځواکونو پرون د موصل ښار په جنوب کې سلور کلی د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د داعش د وسلوالو نه خلاص کړل. د جرمني د خارجه چارو وزیر وایي د حلب په محاصره شوی ښار کې غیر عام خلک انساني مرستو ته سخت ضرورت لري او داسې ښکاري چې دغه مرستې به د هوایي جازونو په ذریعه دغه خلکو ته ورسول غواړي. او اوس د درته د پاکستاني ورځپاڼو د زنو اداریو مهم ټکی وړاندې کوو. په اسلام آباد کې زمنګا خبريال سراج ظهیر دغه ورځپاڼو او دغه اداریو تکتنه کړې ده او مهم ټکی راته راغون کړی دي چې تاسو ته وړاندې کړي.
نن ایکسپریس ورځپاڼه خپل اداریه کې وایي د ملک د کورنی صورتحال او د ترهګری پر ضد کامی تګلار باندې یو شمیر پښتنې راولاړې شوې دي او د پوز مشر په خپل اویل چې په کامی تګلار د سم عمل درآمد نه کې دوله کبلا د ترهګری پر ضد اپریشن باندې اغیز پرې وته. د ادارې په وینا که څه هم حکومت او سیاسي ګوندونو په ګډه سره د ترهګری ضد کامی اکشن پلان اعلان کړی وو، خو وروسته بیا ځینې سیاسي ګوندونو په حکومت ټکونه وکړل چې په کامی پلان باندې سم عمل درآمد نه کیږي. ادارې وایي دا ځکه چې حکومت یوازې د بیانونو تر حد پاکامي اکشن پلان باندې عمل کولو او یوازې د یو څو نقطو نه علاوه په هیڅ یو نقطه عمل نه کیدو، د کومې له کبله چې نن د ملک صورتحال تر دې را ورسېدلو او په کوټه کې دومره لویه خونړۍ پیښه وشوه. ادارې اخر کې وایي وخت راغلی دی چې د حالاتو ادراک وکړل شي، ځکه چې وسلوالو د خپلو لاسونو نه دستانی نه دي کوزي کړي. دا جنگلا روان دی، نو باید چې د کمی اکشن پلان په 0 نقطو پوره پوره عمل وکړي شي. د دې ترڅنګ د پیښور نخبریدونکو مشرک ورسپڼ خپل اداریه کې وایي په ټول ملک او په خصوصي توګه په پنجاب کې د ماشومانو د تختولو پر ضد سپریم کورټ له خپل اندي نوټس اغسته، د کوم رسو چې د پیښور پولیس والا هم له خوبه را ویښ شو او د پیښور د غټ سرکاري اسپیټال او کلینیکونو نه د ماشومانو تختونکو د اتو کسانو ډلې نیولې. اداریه وړاندې ویل لډيري مدیر احسید د پاکستان په مخ مختلف خارونو کې د ماشومانو د اغوا کې دوه پیخي را روان وي. همدا وجه چې په دې باندې سپریم کورټ نوټس واغستو چې دا معاملې ورس پورس سنگینه کېدا. ادریه زیات وی چې په داسې صورتحال کې به پولیسو لا نور جټک ګامونه پورته کول پکار وي او په سنسي بنیادونو بور لکار کول وي. په دې حواله ریاست له به هم خپل ذمہواری پوره کول وي او د هرې صوبې وزیر اعلی له به د دې عمل مخنیوي باوري جوړول وي او د دې سره سره باید چې ریاست د بیکورا او بیسوک ماشومانو لپاره د سرپنا بندوبست هم وکړي او په هر صوبه کې د ماشومانو د حفاظت قانون موجود دی خو عمل درآمد پرې نه کیږي. باید چې په دې قانون په سختۍ سره عمل درآمد شروع کړي شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اے ایف پی خبری ایجنسی په یو مقاله کې لیکي په افغانستان او پاکستان کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې مشر حافظ سعید په یو امریکایي حمله کې وچل شوې ده. بلخوا اکانومیست مجله په افغانستان کې په طبي میدان کې خزو ته د تربیت ورکوونکي په هنتون هلو زلو ته کتنه کړې ده چې د یو ډاکټر په نو وخت خلاص شوې ده. د دواړو مقالو مهم ټکی د ملیحه مرزاده ناورو.
اف پی خبری ایجنس لیکي د امریکا دفاع وزارت د جمعې په ورځ ویلي چې په پاکستان او افغانستان کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې مشر حافظ سعید 13 میاشت په ننګرهار ولایت کې په یو هوائي برید کې وژل شوې ده. حافظ سعید 13 کال هغه وخت د خراسان سیمې لپاره د اسلامي دولت وسلوالې ډلې مشر وټاکل شو کله چې د پاکستاني او طالبانو یوې ډلې له داعش سره وفاداري اعلان کړه. د خراسان په سیمه کې پاکستان، افغانستان او د گاونډو هیوادونو ځینې برخې شامل دي. اجانس ته حافظ سعید وژنه په داسې وخت کې د داعش لپاره یو مهم نقصان بولی چې یاد ډله په پاکستان او افغانستان کې د قوي کېدو کوششونه کوي. تر شپږو میاشتو کمې مودې مخکې هم په افغانستان کې په یو برید کې د ډلې دویم مهم مشر عبدالرؤف خادم وژل شو. اجانس لیکي د افغان طالبانو ځینې غړي اسلامي دولت وسلوالې ډلې ته اوړېدلې دي چې یاغیان یې ځان د زیات خطرناک قوت ښکاره کولو په مقصد تورې جنډې استعمالوي. اجانس لیکي اسلامي دولت وسلواله ډله پر شام او عراق سربیره د پراخېدو هڅې کوي چې په بیلابیلو کاروایانو او هوایي حملو کې په سلګونو جهادیان وژل شوي دي خو یوازې محدود پرمختګ یې کړی دی. بلخوا اکانومیست مجله لیکي د عزیز امیر په نوم د زړه یو ډاکټر په کابل کې د مورا ایجوکیشنل کمپلیکس په نوم د ښځو لپاره یو شخصي پوهنتون خلاص کړی دی. امیر چې په کابل کې د یو شخصي هسپتال مالک دی په مې میاشت کې ښځو ته د طبي تربیت ورکولو په مقصد پوهنتون خلاص کړ چې پکې د خزو د ماشومانو لپاره یو سکول او وړکتون هم موجود دی. په دغه یونیورسيټي کې د طب، نرسنګ او د ماشومانو لپاره پیدایش سره تړلې د علومو کورسونه خودل کیږي. مجللي کې په افغانستان کې ډېر شخصي پوهنتونونه دي خو مورا د خزو ځانګړي لومړی یونیورسيټي ده. مجله پښتنه راپورته کوي چې آیا دغه پوهنتون به د خزو تعلیمي حالت په ښه کولو کې مرسته وکړي که څنګه. ډېری افغان جینکې له تعلیم نه محرومه پاتې وي چې یا خو په کم عمرونو کې واده شي او یا یې میندې پلرونه له هلکانو سره د دوی د ګډ سبق ویلو په حق کې نه وي. د طالبانو د واک په وخت یعنی د 1996 نه تر 1999 پورې په پرایمري سکولونو کې د جینکو شمیر 2.2% نه 6.4% ته راټیټ شو. د ملګرو ملتونو د تعلیم، کلتور او ساینس اداره وایي په افغانستان کې یوازې 24% ښځې تعلیم یافته دي. مجله لیکي حکومت د پرمختګ اوچتې دعوې کوي او وایي چې 8 میلیون ماشومان په سکولونو کې داخل دي چې 2.5 میلیون یې جینکې دي. د حکومت په خبره هلته د 2008 کال راهیسې په پوهنتونونو کې د جینکو شمیر سیوا شوی دی. ویل کیږي چې بهرنیو مرستندویو هیوادونو په افغانستان کې په زرګونو سکولونه جوړ کړي دي او 2 لک استادانو ته تربیت ورکړې دي خو مجله لیکي له سکولونو د جینکو زده کوونکو وتلو شمیر اوس هم زیات دی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش.
او اوس ورزو یو نړیوال ریپورت ته. د اسلامي دولت ډلې یا داعش وسلوالو د شام په شمال کې لخپل مهم مرکز څخه د تیښتې پر مهال سلګونه عام خلک خوشی کړي دي. یا د ډله دوه ورځې وړاندې له ممبیج ښار نه په شا لاړه. پرون د دې ښار په لارو کوڅو کې ښځو او ماشومانو له دې ډلې د خلاصون په خوشحالۍ کې جشنونه جوړ کړي وو. احمد تکلمو په نور حال خبروي.
د داعش ډلې وسلوالو د سوریې له شمالي ښار منبج څخه د تېښتې پر مهال هغه سلګونه ملکي وګړي خوشي کړي چې دوی د انساني سپر په توګه کار ترې اخیسته. د منبج د پوځي شورا غړي شرفان درویش رویټرز خبري اژانس ویلي چې د داعش له وسلوالو څخه 2000 ملکي وګړي چې برمته شوي وو ژغورل شوي دي. په لندن کې د سوریې د بشري حقونو د څار ټولنې د راپور له مخې 300 ملکیان چې په منبج کې د داعشیانو لخوا اسیران شوي وو د داعش د وسلوالو له تېښتې وروسته آزاد شول. د داعش ډلې د وسلوالو تېښتې د منبج ښار اوسیدونکي خورا زیات خوشاله کړي دي. د ښار یوې اوسیدونکې میرمنې چې نوم یې نه دی اخیستل شوی رویټرز خبري اژانس ته وویل: شکر د خدای، موږ خوشاله یو. د خدای شکر پر ځای کوم چې د محمد په نوم د داعش د یو غړي له شره خلاص کړو. د ځینو کسانو لپاره له منبج ښار څخه د داعش د وسلوالو تېښته د نه منلو خبره وه، لکه دا میرمن چې وایي باور نشي کولی او فکر کوي چې خوب ویني. د منبج ښار اوسیدونکو د سوریې د ډیموکراتیکو ځواکونو څخه هم لدې قبله چې د داعش د ډلې په شړلو کې مهمه ونډه درلوده خپل ملاتړ اعلان کړ. د میرمن د سوریې د ډیموکراتیکو ځواکونو سرتیرو ته وایي چې هغه د دې د اولاد په څیر دي، اتلانې غني او ورته وایي چې ځای د دوی په زړونو او لیمو کې دی. د منبج اوسیدونکي وایي چې داعشیانو به خلک اعدامول او د هغو مړي به څو ورځې هلته پاتې وو. منبج ښار په 2014 کال کې د داعش د وسلوالو لاسته ولوید. د سوریې د ډیموکراتیکو ځواکونو لخوا له دې ښار څخه د داعش په شا تمبول د دې ډلې تر ټولو ستره ماتې ده. د سوریې ډیموکراتیک ځواکونه چې له کردانو او عربانو څخه جوړ شوي دي د امریکا د پوځ له هوایي ملاتړ څخه برخمن دي. د ځواکونو ویلي چې د داعش وسلوالو د جمعې په ورځ جرابلس ښار ته د شاتک پر مهال د ماشومانو او ښځو په ګډون شاوخوا 2000 ملکیان برمته کړي وو څو په هوایي حملو کې په نخښه نشي. جرابلس چې سرحدي ښارګوټی دی له هم د داعش په ولکه کې دی. له تیرې میاشتې راهیسې د سوریې د ډیموکراتیکو ځواکونو لخوا د پیل شویو پوځي عملیاتو هدف له ترکیې سره د ګډو پولو په اوږدو کې له پرتو سیمو څخه د داعش ډلې ایستل دي.
د افغانستان په ننګرهار ولایت کې یو شمیر مدني فعالانو له حکومت او نړیوالو انساني حقوقو د ادارو نه د یو مطبوعاتي کانفرنس په ترڅ کې غوښتنه وکړه چې د خزو سره د تاو تریخوالي په وړاندې د قانون کې سزا وټاکل شي. په دې اړه نور حال د جلال آباد نزمنګ خبريال باز محمد عابد راکوي.
مدنی فعال خانولی عادل د تیر سو میاشتو رئیسی په جلال آباد ښار کې د مدنی حرکتونو پر مټ د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځوړلو په لار کې مبارزه پیل کړې ده. د شنبې په ورځ د نورو مدنی بنسټونو په ملته مطبوعاتي کانفرنس راغوښتي او ګواښي وکړو چې حکومت او نړیوالو بشري ټولنو یې غوښتنو ته مثبت ځواب نه وایو دی به خپل ځان ته اور واچوي. په دغه مطبوعاتي ناسته کې یو شمیر خزینه مدنی فعالانو هم برخه لرله. نکور ادبی بهیر غړی ملیحه حسن خیل مشال رادیو سره په خبرو کې وویل:
افغانستان یو داس هیوا دی چې تل پرکې خزه قربانی کیږي، خزه په بادو کې ورکول کیږي او بل دا چې د خوان لوري ټاکول کیږي، تعلیم حق ورس حاصل کیږي په زور ورکړه. یعنی کله چې د هغې خوان مړ شي نو مجبور ده چې خپل لور سره واده وکړي. یعنی کای خو خویا کې رضا یو کر رضا نه وي. هم نه یوازې دولت بلکې له ټولو هیوادوالو الماس حمودا هیله او تقاضا دی چې نور دا رضالت دی بند کړي.
په ننګرهار کې د ځوان ټولنیز بنسټ مشر انجینر عبید بشیر مشال رادیو په خبرو کې وویل: نړیوالو بشری ټولنو ته پکار ده چې د افغانستان په دولت زور راوړي چې خلک د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي نه لاس واخلي.
د هغه ادارو نه چې په افغانستان کې فعالیت کوي، د بشر حقوقو ادارې یا نور هغه ادارې چې د انساني او د خزو د حقوقو په برخه کې کار کوي، دا غوښتنې مداخله ده چې په دولت باندې فشار راوړي تر څو دغه سي بد او ناوړه رواجونه ختم شي او هغه زمون خويندې چې کوم حقوقو غوښتن کې هغه ورته ورسیږي.
دغه مطبوعاتي کانفرنس په پای کې او پریکړه لیک هم ولوستل شو چې سوما دې ستاسو په وړاندې ګدو
مونږ په وخت په بدو کې د خزو ورکړه د خپل ټولنې په تندي یو تور داغ یو غیر انساني او وحشیانه عمل ګڼو او د ژر پای ته رسیدو لپاره د هر اړخیزو او اساسي اقداماتو غوښتنه کوو. دویم، مونږ د بدو د ناوړ او غیر انساني رواج پر ضد د خاغلی خانولي عادل مبتکرانه او بې مثال مبارزه ستایو.
غوښتنې قانوني، مشروع او د زر منل کېدو وړ ګڼو.
دغه مدني فعالانو ګواښ وکړ چې که غوښتنې ونه منل شي او کوم بد عواقب رامنځته شي، مسؤلیت به د دولت او نړیوالو بشري ادارو په غاړه وي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
او اوس درته د سولې په لور هفتوار خبرونه په تکراری ډول وړاندې کوو. د خبرونه تاسو لپاره هر اونۍ زمونږ همکار بشیر ګواخ جوړوي.
د سولې پر لور
نږدې یو پیړۍ یا سل کال کېږي چې په پښتو ژبه کې ډرامې لیکل کېږي. دا ډرامې د سټیج لپاره هم لیکل شوې او د ریډیو او ټلویزیون لپاره هم. لکه دا نور ژبو په څیر د پښتو ډرامو کې هم د ټولنې د بیلابیلو اړخونو انځورونه کتلی شو. نن د سولې پر لور خپرونه کې په دې خبره کوو چې ډرامه څنګه د شخړو او ستونزو د حلولو لپاره کارېدلی شي. زه بشیر ګواخم، خپرونه ته مو هرکلی کوم.
بابا ته ولی چاړې هو؟
بچی بچی زره ژړلم، دا کتابونه ژړې بچی.
نو دې کتابونه ته وای کنه چې نه ژړې. ما هم کتاب راوړې.
کتاب چې ستاسو کتابونه خو ستاسو په وینو سره دي بچی.
اے بابا، زما پیار تو ہوا یا کنا چې ما سکول ته پریدی.
دا پېښور کې جوړ شوی د پښتو ژبې د مشهور لیکوال نورل بشر نوید د نوې ډرامې باور یو برخه ده. په دې سی ڈی ډراما یا ټیلی فلم کې د پښتنو په سیمو کې پر روانو جګړو بحث شوی او خلک هڅول شوی چې پر ماشومانو تعلیم وکړي. په ډراما کې د پښتنو د نورو مشهورو اداکارانو ترڅنګ شازما حلیم هم مهم رول لوبوي. هغه د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه ته ویل،
دا ډراما د داسې یو کلی ده چې په هغه کلي کې ایجوکیشن سیستم دی، تعلیم چې کوم دی دا ډېر زیات کم نه دی. او ما دې داسې مور کرکټر کړی دی چې هغه د خپل لور او د خپلې لور او بیا زوی د لور، یعنې خپلې لمسۍ، د هغې دفاع کوي چې دوی د سبق وایي او هغه زوی وایي چې مه نه بول. نه مطلب دا داسې کلي دي، داسې خاندان کې دی، یو پیغام دی او هغه میسج یو هغه پیغام دی د معاشرې دپاره پوهه او د معاشرې لپاره تعلیم. یعنې دا زموږ د ټولو هڅه ده چې موږ په دې کې کوشش کوو چې زمونږ بچي د تعلیم یافته شي او زمونږ مور د تعلیم یافته وي. کله چې مور تعلیم یافته وي، بچي به تعلیم معاشره به زمونږ تعلیم یافته وي. که یو سړی تعلیم یافته وي، یو خاندان هم تعلیم یافته نه شي کېدی. خو که یو مور تعلیم یافته وي، پوره معاشره چې کومه ده، پوره خاندان چې کوم دی، هغه تعلیم یافته شي. نو هغې کې یو پیغام دی.
د سولې پر لور
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. په باور ټیلی ډرامه کې د تعلیم ترڅنګ پښتنو سیمو کې د تشدد په رواني لړۍ هم ډیر زشته دي. مثلا د سخت دریځو په لاس د کلتوري فعالیتونو مخنیول او په ټولنه د دې کار د اغیز په اړه پکې اداکارانو په پوره ماهرانه ډول مکالمې وړاندې کړې دي.
زمانی کاکا د موسیقۍ منګیر لم مات کو.
تین مات کڑے تو سومرا بے وس ہے کہ تم چا بچ نکڑے. مستانہ تیر گران سوال جواب ہی نشتا، نہ کتاب بچو نہ منگی اور باپ بچو نہ اجرا ہو جمعات
د سولې پر لور خپرونې اوریدونکو. د باور ډرامې لیکوال نورل بشر نوید وایي کوشش کړی چې په خلکو کې له تشدده د کرکې کولو او تعلیم سره مینې پیدا کولو لپاره عامه پوهاوی زیات کړي. د هغه په وینا دا ډرامه تر نورو ځکه ځانګړی حیثیت لري چې په یو وار پکې په څو مسایلو بحث شوه دی، خو دا غو په خبره ډیر پام یې پزده کړو دی.
زما د پاره ډیر د فخر خبره و چې ما خلکو ته روړونو خلکو ته د دې پیغام په ذریعہ باندې دا ویل چې تعلیم حق ته رعایت نه دی، باید چې دا حق مونږه زوی او لور دواړو له په یو طریقه باندې ورک. دا د نورو ډرامو نه منفردم و، سختم و، خو زما فیلډ کې دونه وخت شو چې لکه زما د پاره دا سخت نه سخت کار چې کمبې نه هغه باز وخت کې یو خاص ذکر وړي چې هغه د یو چیلنج په توګه زوالم.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرزو شو په بس دغه مړی مراد و سمال ته دومره پراتري
ولې ظلم چې دې ولې زیاتې
چې هر طرح کرے بدرنګ څه کړه چې دا غمین لژوند سره نست دا
غلط فهمي ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کومه ختميږي
موږ ته اندې امید نور نه غواړي چې موږ به ګناه ځمنو کتاب ته ته کینی ټول ته خپل پلو غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولېزې چارې او د خپل حقوقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
اوریدونکو، کابل کې د لسګونو ډرامو لیکوال حفیظ الله توراب وایي دا مهال د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور وزارت سره په شریکه په یو داسې ډرامه کار کوي چې په طنزیه لهجه پکې په خلکو کې د سیاسي شعور بیدارولو ترڅنګ په سولیز ډول د خپلو حقونو لاسته راوړلو موضوعات باندې کار شوی دی. نوموړی وایي ډرامه د کیسې کولو یو ښه طریقه ده، نو ځکه یې پیغام تر لرې لرې خپرېږي.
ډرامه چې دا د ټولنې په اصلاح کې ډېر زیات رول لري. دا خو ډېره ښه خبره ده، ډېر اثر لري، ډېر اغېز لري، ځکه د یو پوه ویلي دی که چېرته تاسو غواړئ چې خپله خبره په چا ومنئ نو د کیسې په بڼې ورته ووایئ.
د سولې پر لور
مور جانب، ستا په فکر باندې د کلي خلک څنګه دي؟
ته چې څنګه غواړي سینه دی ملالی
چاغه سینه دی مور جانب، لزه د هڅه کوم چاغه شان شی کوم شرانه بدل نشونو که شرانو کې خو پکارې چې په علم راشي کنه او بیا دا هر څه خو په یو چوپ باندې نشي کېدلې.
هر څه چې دی ملالی خدا زمونږ غني ته غریب د وخت کار نه دی
مور جانب. ما سر رڼا دا او چا سر چې رڼا وي هغه زلور وي هغه تند کو نه خوري بلکې تند کو نه خواغه خل خوري سوک چې په تیارې کې پاتې شي وي
لري تک پر رڼا کې ومي خو خندونه نه مخې ته دي
زه خندونه وینم مور جانب خو ځان دې نه ساتلې شم تند کو نه په نه خورم او بیا ستا ډډ ګرنه چې ما سره وي نو زه سبته لبا دیم ځکه چې تیو پښتنه مور یې مور جانب.
دا د ملاله په نامه ډرامي و برخه ده چې څمو دوران دی افغانستان کې په یو شخصي ټلویزیون شمشاد نشر شو.
ملاله خپل هدف ته ځان رسوي.
د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو، دا ډرامه همایون همدرد لیکلی او مرکزی کردارونو کې مینا شمس او اباسین سیلاب شامل دي. د ډرامي موضوع د خبرو اترو لاره د ستونزو حلول، د بی اتفاقی ختمول او د خزو حقونه او تعلیم ده. ملاله ډراما په خلکو کې ډیره مشهور شو. شازما حلیم هم په دې ډراما کې د مرکزی کردار ملاله د مور رول کړی وو. هغه وایي ملاله ځکه خلکو خوښه کړه چې نه یوازې اداکارانو پکې ښه کار وکړ، بلکې د کلی ستونزې پکې په ډیر طبیعي ډول وړاندې شوې دي. شازما حلیم په اوسنۍ ځینو پښتو فلمونو او سی ډی ډرامو نیوکه کوي او وایي چې په کار ده د باچا خان په شان ډیرو نورو داسې پښتنو باندې ډرامې جوړ شي چې خلکو ته د ټوپک ایښودلو او خبرو له لارې د ستونزو په حلولو زور راوړی وو.
تاسو ماته یو خبر دا وکړئ چې لکه زمونږ د دې پښتنې په دې پښتانه معاشره کې زمونږ په دې خیبر پښتونخوا کې په دې کې لکه چېرته داسې شوي دي چې مور او لور به ناستې په کټ کې هغوی به ګډ شپې دي یا به شاکس کړي دا د یو فلم یو فلم دی او لاندې راشي سره د کوفي د خلکو راو بل نږي درز درز او چینې به د پټار اخې جنې د دغه سرپور کې سره اخې دا چې زمونږ په دې معاشره کې شي پښتانه خو وایي چې ښځه او ماشوم به یو طرف ته کوي
نو که دښمنی کوي نه غواړي سړي سره بهر کوي کور ته بغیر دروازې ته کول زین نه دا زموږ معاشري ته سخل فبته خان زموږ د بارو سمره زیات لکه دومره یو لویه هستي ده چې ځان دغه ژوند تاسو راواخلئ دغوی ژوند کې تاسو دغه یو پهلو چې کوم دی کوم هغه باندې کتابونه لیکل شوي تا دغه یو باب هم تاسو وګورئ زما په خیال زموږ خپل ټول ژوند بدلولی شو په هغې باندې ولې موږ فلمونه جوړو موږ بته خان راباولین راخلو دغوی په ژوند ولېنه جوړو دغوی په دغې خوراک دغې ناسته پاس کړه لوکو دغې جرګه دغې خبرې ولېنه جوړو
د سولې پر لور
دوله خپل پلو غړی چې نور ور باندې کی
د سولې आवाज دی
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري
د سولې پر لور
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه ووري دیتا پښتو وای د جسټس پیس انټرنیشنل هغه ادارې ډرامه ده چې په خلکو کې د جرګو مرکو لاري د شخړو په حلولو زور راوړي دا ډرامه د واجد هوتی لیکلي او هدایت کړی ده او د هغو کلیوالو مسلو پر حلولو ډیر پام پکې شوی چې په لومړي سر کې وړي خورو رو په لوی دښمنۍ بدلیږي
ګونو تاسو ته خپته ده چې جنگ جګړې خشې نه دي او اسلام له چرم دا اجازه نه راکې چې یو بل سره دښمنه او ترک بنه وساتو او دیو بل نقصان وکړو
ما خو دې درګل کا کنه معافي وخته خو دې او د دې کسان زه ډیر والم
دا نو مان رښتیا وای کنه د دې نور کسان ور سره تکاو
وزل په دې غوګونو باندې درونم کې دې شي چې زده نو مان نه په خطا کې پسې کلږي دلم خو بیا زده ټول نه معافي غواړم
زه به دا خبر وکم چې د زرون نه تریخ تریخوالی وباسئ او یو بل له غاړه ورکوئ راپاسئ او شابه راپاسئ یو بل ته ورته غاړه ورکئ شابه نومانه بچی راشه
تاسې له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ حافظ الله تراب وایي پېښور کې ډېرې ډرامې جوړېږي او افغانستان کې کمی د نوموړې په خبره کې د ډورنډ کرخې دواړو غاړو ته د خپې پیغام لرونکي پښتو ډرامې ډېر شي نو د بیلابیلو موضوعاتو په اړه په ټولنه کې د مثبت رول لوبولو لپاره ډېر کار وشي
هغه د همزه صاحب خبره همزه بابا وایي چې تاسې که غواړئ چې یو ملت وپېژنئ نو د هغې ډرامې وګورئ نو دلته اوسه پورې ډرامه چې شته نو نه ورته چا کار کړی دی نه خواشنۍ زیا ده چې په دونه امکاناتو کې چې دغه تېرو 15 کالو کې د افغانستان دولت لرل ګنې اوس به دغه ستونزې نه وې او ځکه تاسو ته معلومات دی چې انسان وایي د په فطري توګه د کیسې د اورېدو یا لوستو سره ډېره مینه لري دا اوس بهرني سیریالونه دي په افغانستان کې خلک دومره په مینه ګوري چې بس بې اندازې نو ښځې او نر خو که چېرته دا موږ خپل سیریالونه لرلې خپل ډرامې هم لرلې نو خپل کلتور او فرهنګ ته به ډېر خدمت کړی وی همدارنګه د خلکو شعور به اوس ډېر زیات لوړ شوی وی د سولې په برخه کې په نورو مسایلو کې نو اوس به دغه ګډوډي او جنګونه نه وی لکه دا څومره چې ډېر دی اوس
د سولې پر لور
د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونې ورزونکو هم دې سره د نننې خبرونه وخت په تر سیګي تر بلې ونې در سره ز بشیر غواخ مخخه کوم خوشاله او آباد اوسئ.
او اوس درته هم د سولې په موضوع باندې د هارون باچا دغه سندره اورو.
واه واه سپینا کون تارا واه واه سپینا کون تارا
Con